د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي خو له هغه مخکې د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ ملګرو ملتونو د هیواد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني نوم د دولتونو د مشرانو له لست څخه ایستلی دی له دې لست څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست څخه په یوه خپر شوي بیان کې ویل شوي چې پیښه نن سهار د دې ولایت د مرکز په بولان سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزدا او یو تونس موټر ټکر شول چارواکي وایي ټپیان د درملنې لپاره امرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د درنې واورې د ورښت له کبله د بامیان ولایت د قول کرمان کناک او حاجیګاک او شاتوکو تلونه د ترافیکو پر مخ بند شوي دي د ټولګټو چارو وزارت ویان حمیدالله مصباح په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د دې وزارت ټیمونه د دې او نورو بندو لارو د خلاصولو لپاره هڅه کوي ښاغلي مصباح همداراز ویل چې د سالنګ پر لاره ټیلري لارۍ تګ راتګ نشي کولی خو کوچني موټر د چین د تړلو په صورت کې پر دې لاره تلی شي ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پاوځ ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو سیمو ته ننوځي د لویدیځو هیوادونو مشرانو خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوځي پوتین له دې اقدام نه څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون پالو سیمو لهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله دا هغه ګام دی چې د لویدیځ مشرانو غندلی او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د پلان شوي لیدنې په برخه کې وروسته له هغه شکونه پیدا شول چې پرون کرملن وویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخته مخکې دي د کرملن له دې دریځ وروسته د مسکو یو جګپړي ډیپلومات وویل چې فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د جو بایدن او ولادیمیر پوتین سفر او لیدنې کتنې ته زمینه برابره کړي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام ل کلونو راهیسې افغان ځوانان په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي چې په اوس وخت کې د دې ځوانانو شمیر لا ډیر شوی ځینې په لار دی او ځینو هم د تکل کړی چې په نږدې وختونو کې به قاچاقي سفر پیل کړي په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې په اوس وخت کې ځوانان په قاچاقي سفرونو کې له کومو ستونزو سره مخ دي یعنی هغه واقعیتونه هغه پیښې چې ځوانان په دغو لارو کې ورسره مخ کیږي هغه څه دي په دې خبرونه کې داسې ځوانان را سره دي چې هغوی په دغو قاچاقي لارو سفرونه کړي ځینې خپل مقصد ته رسیدلي او ځینې لا هم په لاره دي نو له دوی څخه به واورئ چې په دې لاره څه پیښیدونکي دي کوم مسایل داسې دي چې باید نور ځوانان ترې خبر شي او همدا ډول دا پوښتنه هم مطرح کوو که چیرې قاچاقي سفر د حل لاره نه وي نو افغان ځوانان باید څه وکړي په خبرونه کې را سره د دې ځوانانو تر څنګ زموږ پخوانی همکار ښاغلی حدیث پردیس چې د مهاجرینو له یوه نړیوال سازمان سره کار کړی را سره د خبرونه کې له ده څخه به هم د دغو سفرونو د عواملو په اړه واورو او همدا ډول په دې اړه چې څه کول پکار دي چې د دغو سفرونو مخه ونیول شي او ځوانان یا په وطن کې پاتې شي کار وکړي زده کړې وکړي او یا هم که ځي بهر ته نو له قانوني لارو لاړ شي پردیس صاحب پیل له تاسې څخه کوو د قاچاقي سفرونو ډېر ښکاره عوامل خو همدا اقتصادي ستونزې بیکاري او جګړه ښودل کیږي ستاسو په نظر یا ستاسو هغه معلومات یا څېړنې چې شوي دي کوم نور عوامل هم سبب شوي دي چې افغان ځوانان د هغه په سبب قاچاقي سفرونو ته مخه کوي هیواد ته سلامونه تاسو ته راځو محترم اوریدونکو
او تاسو څنګه
چې تاسو یادونه وکړه
مهمه وخت او په سر کې چې دا عوامل خو طبعا په افغانستان کې نامي او اقتصادي ستونزې د بسار کې راځي چې د دې دوو عوامل له کبله ډېرې ځوانان دې تجربه کوي چې په دغه مرګونو لارو دې بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. او بل عامل چې زمونږ هغه کوم معلومات او څېړنې یو عامل دا هم کېدای شي کوم خلک چې اروپا ته تللي دي او هلته په اروپا کې د هغه په اصطلاح پل او پوش فاکتور چې ورته ویل کېږي چې ځینې ځوانان داسې وي چې په هغه سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو کې د په کومو هېوادونو کې چې دوی اوسېږي مثلا کوشش کوي چې داسې انځورګري وکړي، داسې وښیي چې ګواکې دوی هلته ډېر ښه ژوند لري او ډېر مفشن ژوند لري او دا په یو شکل دا پیغام غواړي ورسوي چې یعنی دا د خپل مې یو عامل دی چې کوم ځوانان چې فکر کوي چې اروپا او نورو هېوادونو ته ځوانان ځي هلته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته، دا نو دا هم یو عامل ور اضافه کېږي. نو دا ټول عوامل د دوه هېواد چې دا یو له بل سره ډېر هغه اړیکې لري او عوامل یو بل ته سره باعث دي کېږي چې بالاخره ځوانان انتخاب چې اکثرو کسانو سره چې مونږ غږېدلي وو او د دوی تجربې اورو ورسره ګورو دوی خپل هم په دې پوهېږي چې دغه سفرونه مرګونی دي. خو د چې کله دلته په افغانستان کې موجوده وضعیت او د اقتصادي شرایطو ته په پام دا حالت هم چې کله بیانوي نو وایي چې له ډېرې سختې مجبورې دي بالاخره کېږي ته چې په دغو مرګونو لارو سفر ته زړه ښه کړي او بالاخره په همدې امید چې کېدای شي ښه راتلونکي ولري ځي چې متاسفانه واقعیتونه ستینې چې کېدای شي
تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې مثال د اروپا یا امریکا کې کوم ځوانان دي هغه یو داس تصویر وړاندې کوي چې نور ځوانان تشویقوي، خو خپل داسې هم پېښ شوی دي چې مثال ځینی وخت کورنۍ یو ځوانان مجبور کړي ورته ویل شوی چې د پلانې زوی تللی دی او هغه کور ته داسې پیسې را لیږي او ته دلته پروت یې موږ ته هیڅ کار نه کوي کنه، یعنی خپل دغه کار هم یو انګیزه ورکوي چې ځوانان قاچاقي سفرونو ته خکړی د کورنۍ فشار یا کله چې ګوري چې یو سیالي شته د نور خپلوان تللی دي نو دیم وای زلا غو څه کم مخراج زبم ورشم نو هر څنګه چې وی یو ورځ خو به ورسېګم.
بیخي دقیق ده همدا خبره، یعنی دا هم یو دلیل کورنۍ په خپل ډیر تاثیر لمونږ ډیر هڅه مو د چې ډیر کار باید کورنۍ سره وشي. دغه ذهنیت سازي کېدای شي چې یو کورنۍ خپل د کورنۍ غړي سره تشویق کړي او دغه واقعیتونه ورته بیان کړي. ممکن ک د یو ماشکت په سازمان کې راځي او دغه موضوع بیانوي، یا یو ژورنالیست خبریال یا یو بل څوک هغه دا واقعیت بیانوي. ممکن ډېر ستړي خو که چېرته مور پلار او د قران مشان قران دې کې نه او په دا موضوع ذهنیت ورکی د خلک د ګوشن لپاره او شرکت تاسو په سفر ته ځي دا واجب لري او هغه چې ورته وویل شي نو کېدې شي هغه تاثیرات زیات وي. او د سلی موضوع مو له بالکل دقیق شي متاسفانه دا یو کارته ځای په دې توګه په فلاني کلی کې د کسان لاړل ژوند ښه ده. طبعا چې څوک چې رسېدلي دي ممکن یو پیسې پیدا کړي دلته به راولېږي هغه د کورنۍ ژوند به ورسره ښه وي، خو مشکل دا ده چې هغه ځای ته د رسېدو لپاره دوی
غږمو پرې شو پردې سمتاسفانه غږمو پرې پرې کېږي خو خیر مونږ به هڅه وکړو چې ورسته په دې اړه نورې خبرې هم ولرو. مخکې مې یادونه وکړه چې په خبرونه کې داسې ځوانان هم راسره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسیدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوته یا اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسو دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی و، تاسو خو دنده درلوده، نو ستاسو غونډې ځوانان چې پوهیږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي؟
قدرمن هیواد صاحب، تا ته د پروګرام ګډونوال او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست.
وعلیکم السلام.
مننه چې پروګرام کې مو بلنه راکړله. تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد، کورنۍ، خپل ملګري او هغه چاپیریال چې ما خپوړې کړې وي، زه ورسره بلد وم، فرهنګ او هغه ارمانونه چې هلته ما لرل دغو لپاره مې کار کاوه. یو لامې هیله لرله چې هلته کار وکوم او د یو ښه راتلونکي، د یوې ښې ټولنې د درلودو امید مې درلوده. نو تر ټولو لوی علت سیاسي علت و چې بدبختانه د تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هیواد کې داسې حالت راغی چې له موږ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو، کومه ورځې ته پاتې شوي وو، موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم، د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. موږ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودی، لکه مو د جمهوریت دفاع چې موږ لوی ارمان او علما هم ارمان دی، هغه ته کار کوي. د ټولنې د ناوړه فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتی وو، ځینې برنامه په کار اچولې وې. د هغو پر اساس باندې زه او نور داسې ډېر ملګري چلین شولو. نو دا چې ما ته بل کومه قانوني لار نه ورا پاتې چې زه هیواد پرېږدم او هدا خپل سر خوندي وساتم او پر دې ازادي ولرم، نو لډیرو حلو زلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لار وکړم. د دې تر ټولو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندي نه لیده او قاچاقي لارې داسې وي چې ما فکر کاوه چې که ته چیرته په هیواد کې پاتې شي، نو ستا د لمنځه تلو او یا د ډېرې سختې شکنجې باعث کېږي، او که ته چیرته په قاچاقي لاره باندې ووځې، نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې، یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي. نو په دې علت باندې مې چې حتی زما کورنۍ، زما مور پلار نو خبر زه په قاچاقي لارو باندې راووتم او مخته راغلم.
زیار صاحب، تاسو وویل چې ستاسو لپاره خطر و، خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بخښنه کړې، له هیچا سره کار نه لري. مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر، نو تاسو ته بیا نو څه خطر و؟
بد بختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کېږي هغه په ټیټه طبقه باندې نه تطبیق کېږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل، دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده، خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل، ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ، همداسې په پکتیا کې په هماغه ورځو کې چې دوی راتګ تر 15 شلو یا یوې میاشتې پورې به اعلانه ووتلي، زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامی وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم، احسان احسان، او داسې نور ملګري، هغه اته ورځې له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې د عمومي عفو خبره کړې وه، بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه و، او تر ډېره پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده، په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستان اگزای بل هغه ځوان دی چې د پقاچاقی لار تلله یا اوس فرانسې ته رسیدلی. ښاغلی ستان اگزای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه یې چاپ دي. نو ستان اگزای صاحب، د یوه لیکوال په توګه که راته ووایه چې په دغه لاره دې څه ولیدل، څه تیر شول، دغه کیسه که راته وکړي او د اوسني وضعیت یو تصویر یې اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
هیواد صاحب تاسو ته او د راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. هیواد جانه،
وعلیکم السلام.
کله درته ووایم چې دا لار یوازې موږ ته خلکو خبرې کړې وې چې دا د اروپا لاره ده، اروپا کې د څه خوندونه دي که نه. یعنی دا لار اصلا د انسانیت لار نه ده، یو څوک په دې لار باندې راځي او سبا دې تمه لري چې یاره زه به هلته ژوندی پاتې شم که نه. نو اصلا دا لاره هېڅ د انسانیت لار نه ده او هېڅوک باید په دې لاره باندې رانه شي. نو قاچاقبر یوازې تا پیسې اخلي او تا ته په لومړۍ ورځو کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا ښه لاره ده او دا دغه نصاب چې که تا زه رسوم که نه. اصلا تا نه هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي، یا یو څوک خپله باندې کوشش وکړي چې ترخم باندې لاړ شي او ترخم له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنی په ټوله کې ډېره سخته لاره ده. هیڅوک وایي چې زړه مخه نه کوي چې د اروپا په ټکر باندې را ووځي. یعنی د انسانیت او د لار نه چې ډېر په لاره وتي انسان راشي.
او ستانګزای صاحب، تاسو دا خبره هم کړې وه چې د دې لارې کیسې او خاطرې به لیکئ. نو هغه مهمې خبرې، مهمې کیسې چې فکر کوئ باید وشي او ځوانان ترې خبر شي، هغه څه دي؟
هغه خو داسې په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې یو څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړي مې ولیدل. یعنی په ټوله کې یو څوک ژوند ډېر مهمه ده. نو په دې لاره باندې څوک راځي، هغه به ضرور داسې یو څه ویني، د ژوند ترخې ترخې خاطرې به ویني. یعنی ما په خپله داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، اوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې. نو زما په څنګ کې، زما په مخ کې ځوانانو ساه ورکړلې، ژوند یې له لاسه ورکړ. یعنی زما لپاره دا ډېر ترخې خاطرې وې چې زما د یو نوټ فایل باندې لیکلې وي او غواړم داسې یو کتاب بڼه باندې چاپ کړم.
مننه. جواد صفای بل هغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی وو خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
سلامونه هیواد صاحب، د ازادې راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په دې هیله چې ټول راته خوشې.
وعلیکم السلام.
هیواد صاحب، زه خو د تقریبا د جمهوریت د سقوط نه یو څو ورځې مخکې چې د جنګ کړی بیخي راتنګه شو، محدوده شوه، بیکاري اوج ته ورسېدله. نو زه وم راتلم، یو د بچی خاله و. نو هغه نظامي افسر و، هغه وویل چې نور له وطنه وځو. هغه مونږ په قاچاقي سفر باندې روان شو. هیواد صاحب، د نیمروز له لارې تلو، قاچاقبر سره وغږېدو. قاچاقبر داسې کي د قاچاقي سفر تا ته داسې کي لکه غوړه مړې چې بس خولې ته کوه تېری ده، خو په حقیقت کې هغسې نه. هیواد صاحب، قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مه ځئ، دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي. تا ته ترکیه او ایران چې راولي او مخې ته ته ودرې چې دا ډېر نږدې، خو هغه خبره د خلکو سمه وه. قاچاقبر غلط و، انساني قاچاقبر چې ودی مونږ سره وعدې کړې وې چې داسې به د سهولتونه به. مونږ چې کله نیمروز روان شو، یو قسم ټویټا ډوله موټرې دي په باړې کې کېناستو. ګاډي شل کسه، پنځه ویشت کسه مونږ تنګ تنګ کېناستو. بیا کونه ډېره سخته ګرمي وه. د نیمروز د دښتو مونږ روان شو د بلوچستان په طرف. دښته کې د افغانستان خاوره کې لس ساعته مزل مو کړ. دوړې، ګرمي، د شپې د غلو خطر، دا هر څه ځان سره. بیا کونه کې بس یو کیلو کجوري لکه
په بخښنې سره غږ دې صفای صاحب په سم ډول نه اورو، موږ به هڅه وکړو چې بیرته تاسو ته راوګرځو. نو همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم را سره په خبرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب، تاسې په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایئ چې تاسې خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدی؟ لنډو ټکو کې کراته تشریح کې چې مثال دغه دغه څه دی په دې لاره کې. مخکې صافی صاحب یادونه وکړه، البته غواړو له صافی صاحب څخه لږ ډیر واورو، خو دا چې غږ یې موږ په ښه ډول نه اورېده، وروسته به له هغه سره وغږېږو. د هغه خبره دا وه چې قاچاقبر سفر ډیر درته اسانه کې، بیخي درته وایي چې بس شین باغ دی او ته پکې تیرېږې. نو ته خپله راته وایي چې څه کیسه ده په دې سفر کې؟
یو خو د قاچاقبرانو خبرې دي او یو خپله د سترګو لیدلو حال دی. زه چې کله چې د افغانستان نه راکت کوي او د کابل نه راځي، نیمروز ته نیمروز نه کله ایران ته داخلیږي، دغه ځای نه مشکلات شروع کېږي سره نیمروز ته، تر څو چې د دې عادت ته رارسېږي دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کېږي. هلته مشکلات دي، ستونزې دي، ولږه د تنده دا تکول دي وهل دي، د سرحدي پولیسو لخوا در سره خو رویان کېږي، قاچاقبران لخوا در سره رویان کېږي. دا قاچاقبران ته د رقم رقم لارې او سل خبرې درته کوي چې دا داسې ده او هغه څه ده، او تا به موږ ډېر ښه لاره باندې بوځو، په لنډه لاره باندې بوځو. اما چې کله ته راسې میدان ته او کله دې په لاره باندې برابر کړي، نو هغه بیا بل ډول وي. نو په لارو کې غلم دي او موبایلونه او پیسې هم در نه اخلي اخلي، نو ګراوګان کوي دي. مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي، د مرګون اله ده. که څوک دا فکر کوي چې مثال دا به ډېر اسان وي یا د قاچاقبرانو خبرو تېروځي هېڅ دې نه تېروځي، موږ خپله دا لار لیدلې. زه چې کله ایران ته راغلم، زه به د ایران خبرې ته وکړم، چون دا خبره ډېره اوږده ده، زه به لنډ درته وکړم. زمونږ هر هېواد کې بېلې بېلې خبرې او بېل مشکلات لیدلې دي. نو په ایران کې چې زه غوښتل مې کله چې زه ترکیې ته واړم، د ترکیې او د ایران په منځ کې موږ اوه نفر افغانان وو چې موږ باندې د ایران لخوا پولیسو لخوا موږ باندې فایرونه وشول، او خدای موږ بچ کړو، ترې وتښتېدلو. په ځانم هغه خبره خدای پاک موږ ته نجات راکړه. نو مشکلات ډېر زیات دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو ولږه تنده هر څه پکې شته دی، مرګ پکې شته دی. دغه مشکلات موږ لیدلي دي.
مننه کور مودان. د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. امید کریاب لیکلي، په هیواد کې په لویه کچه اقتصادي ستونزې او بې روزګاري د دې لامل شوي چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي، غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي، لوی اقتصادي پروژې پلي شي، ځوانان په رښتینې معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي، نو تر یو بریده با ورسره بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تیښتې ګراف ټیټ شي. حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څه کړي یا د کار زمینه نه ده ورته برابره کړې. نو که ځوانان مجبور دي چې دغسې په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي، که چیرې دولت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغو لارو زړه نه ښه کوي. عبدالرقیب سایل لیکلی، هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي. همدا ډول بصیر الله مومن لیکلي، که د ځوانانو نه په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي، هغه به هیڅکله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. د تګ لوی لامل یې بې روزګاري ده. همدا ډول حیات نصر لیکلي دي چې نوې حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې خارج ته ولیږي، دا کار به سم وي. همدا ډول حمیدالله نوري لیکلي دا چې په افغانستان کې ورسر بلې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی، نو له دې کبله ځوان نسل دې ته اړ شوی تر څو د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. همدا ډول شاکر الله سایل لیکلي زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم، هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم، نو دا د هغه پیښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلي دي زه خپله یو وخت للی وم، ډېرې اوږدې کیسې دي، دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. همدا ډول عبدالحق خورشید لیکلي که څه هم په قاچاقي لارو سفر سخت دی، خو زه شخصا په اوسنیو شرایطو کې ځوانان نه ملامتوم. نو البته په دې اړه نظرونه بیخي ډیر دي، خو بیرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډیر تمرکز په همدې دی، دا چې ډیر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي. نو دغو ځوانانو ته یوه خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي، دا پریکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې دوی سره معلومات وي، ښه ده چې دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي، نو دوی کېدای شي یوه ښه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې یو کاروبار او ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. بیرته راګرځو. زیار صاحب، تاسو مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ. ستاسو لپاره کومې ستونزې داسې وې چې تاسو تصور نه وکړی خو په لاره کې ورسره مخ شوئ؟
مننه ایواز صاحب محترم. عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپله په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د مال تصور نه نهایت ډېر سخت و، او تر ټولو سختي دا و چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هیواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې، ستا ټول کرکټر و هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې نیمروز را روان شو، په د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، له هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسو به هلته د مشکل په نامه باندې یو غر دی، په هغې چې په 2 ایله 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږه پیاده روي 11 وه. په دې 11 کې نه له موږ سره عمره خوراکه وه چې ګزاره مو پرې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت ته راواوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي، په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 1-8 چې شا سیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کېني. د په ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تا ته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسېږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولی حتی په لټ واوړي. دغه مزلونه 4-5 په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. نو په همغه حالت کې ما ته دا فکر راوغورځېد چې انسان رښتیا هم ډېر زغمونکی دی او ډېرې سختۍ هم زغملی شي. له دې ور هاخوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوختلو، 3-4 ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو، له موږ سه یو د ترکیې د پلشاتی عسکر راښکته شو، دا چې ما پورته کوشش کاوه چې لدې کانال ځان وباسم خو نه توانیدلم. نو د کانال په منځ کې مې منډه کړله. له شا هم دې اسکر له ما څخه خپل ډزونه وکړل خو خدای ترې بچ کړلو. بیا له هغې حالت نه چې ووتلو دا کیسه خو نهایت ډېره اوږده ده. زه غواړم چې دغه کیسې د خپل فیسبوک ادرس له لارې شریکې کړم. اوس یې په لنډو کې درته وایم. نو تقریبا درې څلور ساعته موږ بیا پیاده روي وکړه او هلته له هغه وروسته موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وې په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه ورې خوا هیواد صاحب ستاسو اجازه وي زه غواړم دلته په ترکیه کې د افغان مهاجرینو په ژوند باندې خبرې وکوم که وخت وي. یو خو د لارې ستونزې دي بل کله چې له لارې ته را وګرځي یو ځای ته ورسېږي استنبول یا انقرې ته دلته بیا وضعیت داسې دی چې تا ته هېڅوک ځای په کرایه باندې نه درکوي. هغه ملګري چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر ثبت حالت کې ژوند کوي. یو ځای که پیدا کړي په هغه اتاق کې تر شلو پنځلسو حتی پنځه ویشتو نفره پورې ګزاره کوي. ته که چېرته مریض شي ته نشي کولی حتی ډاکټر ته لاړ شي. فردی ازادي خو هیڅ نه لري. یعنی ته نشي کولای آزاد وګرځي. د کار کول هغه ځوانان چې انرژي دلته مصرفيږي د ترکیه هیواد د شګنی شرعیت پر حساب باندې دی باید 3250 ریلی واخلي. اما دلته چې د افغانانو له بشري انرژي نه استفاده کیږي دی ته یوازې 2000 ریلی ورکړي. نو دغه ستونزې چې دلته مسافر ورسره کیږي او دغه حالت دا بیا نهایت ډیر اندېښنې وړ دي. ما خپل سوزلې کوشش وکړ چې له یونیسف پاړي کوم سم او د خپل ستونزو په اړه موضوع ورسره شریک کړم. خو له بار بار ایمیل کول او ټلیفون کول په دې ونه توانیدلم. یو زموږ د دوستانو له جملې
مننه. مننه برته راګرځو زیار سپتاست دغه مسله چې تاسو یاد کړه. البته د راحید الله په نوم زموږ یو اوریدونکو د فیسبوک په کمنټ کې هم لیکلي چې قاچاقي سفر د خولي کلی چاتیا سلنه مرګ پکې شته ده. د ایران د مشکل غره یادونه کړی ده چې زیار صاحب هم یادونه وکړه. د لیکلي چې د ایران په غرونو ډېری ډېری واوري پرتی دي چې تک ور باندې د ژوند خوب لیدل دي. افغانستان ډېر په بد حالت کې دی ځکه ځوانان د مرګ کندې ته ځان اچوي. نو دا البته مخکې مو هم یو مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر کړی و. ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه کته لویدلی و همالته مړه شوي او دوی مجبور شوي چې تیږې پیرا ټولې کې او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه یې اخیستې دي کورنۍ ته یې ورلیږلي چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بیرته یوسو افغانستان ته جسد یوسو. نو دا واقعا هم سخته ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې افغان ځوانان له دغسې ستونزو سره مخ دي. همدا ډول مخکې جواد صافي خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو که اوس په لیکه کې وي. صفای صاحب تاسو خپل خبرې پوره کړئ. څه چې پاتې دي مهرباني وسې راته ووایئ چې یو څه خبرې شوې وي د سفر د تاک په اړه مو. نو نور به له تاسو واورو چې بیا بېرته څنګه راغلی. مهرباني. هیواد صاحب اوس مې غږ درلی شوی. مهرباني.
هیواد صاحب خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه د قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل د قاچاقبران لخوا بلوچستان ته یوړل شو. بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه تا مخکې مو کړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو موږ تقریبا اګست میاشت کې وو. اګست میاشت کې اوړی او ګرمي ډېره زیاته وه. د اوبو نشتونو زه زما درې څلور ملګري نورو ډېره ډله وه مونږ سره خو دغه درې څلور نږدې ملګري وو. مونږ د تندې سره مخ شو. تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غر وو. دغه غر کې مونږ وګرځېدو اوبو پسې نه شاړې دي شاړې ځمکې دي آبادي خو نه شته. نو اوبو پسې ګرځېدو مونږ نه پیدا کولې. حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو څه زوب شو مونږ بیا یو جګ غر وو هغه ته وختو. هغه ځای نه پام وکړ لاندې یو ځای کې اوبه په نظر راغلې. هغه هم دا د بارانه اوبه وي مونږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه وبم پیدا کړی چې ورغلم چې وکته وب ډیری ناولې مرداري بوی کو. موږ مجبور تند راخستی وو هغه اوبه مونږ وڅکلې. بعد له هغې ماښام سفر پیل شو د ایران په طرف. تقریبا اوه اته ساعته مونږ په خپلو پښو مزل وکړ. غر کې کښته پورته شه انساني کوپړۍ اډوکي دا په دغه لارې پراته وو یا مړه شوي وو یا د پولیسو لخوا ویشتل شوي ایراني پولیسو لخوا. هلته هغه جسدونه خاورې شوي اډوکي پاتې وو. دا په دغه لارې وو مشکل غر باندې ایران ته چې کله ورسېدو هغه اړه واوښتو. هلته بیا به بس یرغمل به تر څو پیسې در نه غواړي هغه به تحویله یو اندازه د ګاډي کرایې په نوم یا په بل نوم. هغه چې بیا یو قسم کرولې موټرې وې هغې کې تقریبا په شاته سیټ کې شپږ کسه شاته کېنئ دوه سه یو کس مخکې سیټ کې شاته په ډاله کې د کورل ډوله موټر ډاله کې دوه کس هلته اچوي یا درې شي چار څومره شي له هغې وروسته روانېږي. نو غیر قانوني او قاچاقي دې وړي ډېرې سختې ستونزې په انسان باندې تېری ولکه تنده دا خو پکې ډوړۍ خو پکې بیخي نشته کوي دومره اندازه چې ژوندی دې ساتي او مړېږي پرې نه. د انسان سره د حیوان غوندې چلند کېږي. د یو حیوان ارزښت یې د انسان نه پرغه لارو باندې ځکه قاچاقبر ته هر څومره چغې وکړي چغې ووهي چې داسې دی خو د هغې بیا هغه اوس نه رسېږي رابلدان څوک چې هغه چې د هغه څنګه خوښه هغسې درسره کوي. نو مونږ چې تر څو د ایران بارډر نه ترکیه بارډر ته ورسېدو ایران او ترکیه سهار درې بجې مونږ روان کړو وایي چې ورځو لاړو. هلته د مخکې نه مونږ ته د ترکیې پولیسو نایتروجن ډوله دوربینونه په هغه کې مونږ لیدلو مونږ ښکار کېدو. تقریبا درې سوه کسان به وو دوه سوه به وو رابلدان را سره وو. ډزې شروع کړې چې ډزې شروع کړې تاخوا څه دی همانه خپله د یو پښې بوټ ووته غنې وې ازغې وو دغه ګټې وې زما پښې ووهلې. هغه نه بیا ما یو پتلون چاپېر کړه د هغه دوهم ګېمې راکړه درېیم څلورم ځل کې مونږ سیمې خارده ورسې دغه ازغن تار دغه د پاسه واوښتو یو کانال وو. کانال ته وښکته شو منډې شاطرف چې پولیس منډې وهلې مو مخکې وو څلور پنځه کسه مونږ له واوښتو نور واپس شو چې واوښتو هخوا بیا پولیس بېرته را وګرځېدل مونږ کته یو مخکته ځای وو هغه باندې ښه وغځېدو ملاکونه مو وهل. نو بیا چې ورسېدو هلته کسان درته ولاړي بیا د پیدروي تقریبا یو ساعت دوه ساعته پیدروي ترکیې ته ورسېدو. د وان د خفګاګانې ورته وایي د وان ښار هلته وو هېواد صاحب. نو دلته یو موټر ډوله درپسې را ولي دوه شپه خو همن هلته کوي تبیلو کې یا داسې ځایونه چې هغه ویجاړ شوي ځایونه کنډري چې څوک شک ونه کړي. له هغې وروسته یو قسم ګاډي راوسته شپېته کسه وایي مونږ په هغه د امبولانس ډوله موټرې هغې کې کېنولو وی وړو وان ښار ته. وان ښار کې هلته یو هوټل وو شپه دوه مالته وکړه هغه هم بس څه وایي ازادي چې چېرته نه وي خو هلته هېڅ هم نه په قاچاقي ډول لاړو. بیا د وان نه تاتوان ته روان شو په دغه لاره بیا نو پولیس ونیولو. هغوی بېرته راوستو هېواد صاحب د ایران او ترکیه مرز ته دې سره راوړولو سرحد نه. ایران ته چې راغلو بیا زمونږ خپله خوښه وه ملګري وو هلته هغې دوستانو سره پاتې شو میاشت هم تېرې کړې. خو دغه لارې او دغه ستونزې چې مونږ وکتلې زمونږ هلته ملګري وو د بارډر کې د پولیسو په لاس ته ورغلي وو. دغه کوم سرحدي پولیس چې ترکیه دي هغوی وهلي وو د چا لاس ماتو چا پښه ماته وه. دوی د چې کار ورسره کوي چې د شپې دولس یو بجې هلته ډېر سخت یخني دا پتلون کې باسي کمیس دا شرټ کې باسي یوازې نیکر کې کېنوي او د شپې په یخې اوبه اړي. هغه نه بعد د یخې اوبه چاړی وهي داسې وهي چې دغه د پوستکي لاندې وینه راوخوټ کېږي سر پې ماتي.
سفر صاحب یو خبره که تاسو راته وکړئ یوه خبره که تاسو راته وکړئ چې اوس بیرته چې وطن ته راوګرځېدلی او دغه ستونزې مو هم ولیدې دغه لاره مو هم ولیده خوشحاله یې چې بیرته راغلی؟
ډېر زیات ډېر زیات هېواد صاحب زه څوک ګورم په کوم شناخته خلک کې کله وایي مانه پوښتنه وکړي ځکه مونږ تاسو پوښتنو کې عموماً افغانانو کې یو عادت دی چې کوم ځای ته ځو مخکې پوښتنه کوو چې دا څنګه چل دی احوال اخلو لارې باره کې عموماً باید داسې معلومات وشي. ما ته څوک زنګ وهي زه ورته یم وروره که په ژوند تنګ شوی په دغه لارو لاړ شه زه پې تللی یم زه یو ځل تللی یم زما یې زړه را تور کړی دی د زندګۍ نه مې زړه تور شوی وو زه داسې شوی وم چې بیخي زما د مړي فرق نه کېده دا جسم نه داسې جوړ شو. زه بېرته خپله خوښه دوه درې میاشتې ایران کې تېرې کړې شکرې مکریم ووهلې بېرته خپله لاړو هم هغه ځای نه قانوني ځان را ریپورټ کړ افغانستان ته چې رالو خپل هېواد خپله خاوره که دلته هېواد ته سړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي دا ښه ده نه په قاچاقي لارو تګیسته.
مننه خوشاله اوسئ ستانکزای صاحب بېرته تاسو ته راګرځو که تاسې دا راته ووایه چې په دې لاره کې د پولیسو چلند څنګه وي له خلکو سره. مخکې صافي صاحب یادونه وکړه چې وهل شته دي پکې حتی ډزې کوي. تاسې که راته ووایه چې تاسې چې راغلی تر فرانسې را ورسېدلی په دغه لاره کې پولیسو څه ډول چلند درسره کړی؟
هیواد صاحب د هر هر هیواد په پوله باندې ور واوړي هغه طبعا سرحدي پولیس لري ته د هغوی په هیواد باندې غیر قانوني ور واوړي هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي. زه به درته د نور ملګري د ترکیې او د ایران د پولیسو په چلن باندې وغږېدل. زه به د یونان او د سربیا او د بلغاریا په د پولیسو په چلن باندې وغږېږم. کله چې مونږ ترکیې نه حرکت وکړو د یونان په ګیم باندې تلو هلته یوه وړه جزیره ده تقریبا داسې د دیرشو یا د څلوېښت مترو په بهره باندې اوبه بعض ځای کې ډېرې ژورې دي حتی چې لس متره او پنځه متره دونه دي بعض ځای کې بیا لږ دي. نو په دې ورځ باندې له موږ څخه کښتۍ له یاده وتلې وه چې وړې مو وای هغه رابلد نه وراوړې. نو مونږ یوویشت نفره وو ملازم ورسېدلو د جزیرې غاړې ته. هلته مونږ د ترکیې پولیس کمې نیولی وو. مونږ پولیس ونیولو مونږ ته ویل چې تاسو به ضرور راوړئ بېرته د ایران خاورې ته به اوړئ یعنې زمونږ خاورې ته به بېرته نه راځئ. نو مونږ ورته ویل صحیح ده. مونږ ورته ویل چې مونږ ته یو کښتۍ راکړئ چې مونږ واوړو د ایران خاورې ته بېرته نه راځو. ویل مونږ صرف کښتۍ نه سم نشي واوړئ. مونږ مجبور شو چې په دغو نوبو کې مونږ بایک سره چې تقریبا دوه منه د افغانستان پنځلس کیلو څوارلس کیلو بایک سره چې هغه کې د لس ورځو د اتو ورځو خواړه هم پراته وي په اوبو باندې په دې جزیره باندې غوښتل پورې وځو. خو دلته اوبه بعض ځای کې لږ وي بعض ځای کې ډېر وي. نو هغه چا چې لامبو یا بالی زده وي په دلارو باندې پر وتلی شو. نو زما بازي زده نه وه هېواد صاحب. کله چې زه حرکت مې وکړ تقریبا لسم کاتم نفر وم. نو زما بایک دروند هم وو نو لاندې ریګ وو. نو د پښه مې داسې ځای ته ور برابره شوه چې هغه ډېر ژور ځای وو. زه ګوب شوم په اوبو کې چې پښه مې کته نه لګېدله. نو بېرته مې ځان وویست. نو بایک مې په غاړه کې وو. بایک هم ډېر دروند وو او خل کله کړی مو. ځینې وخت څوک نه پوهېږي چې دلته ما سره به څه پېښېږي که نه. نو دلته زما د
ستانکزی صاحب که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ ځکه قاچاقبران وایي ځوانانو ته وایي چې پولیس له تاسو سره کار نه لري تاسو ته څه نه وایي وهي مو نه خصوصا کله چې له ترکیې را واوړئ دې خواته بلغاریا یونان دغسې سربیا ورپسې کروشیا یا هنګري بوسنیا په دغو لارو چې دوی تېرېږي وایي پولیس چا ته غږ نه کوي. رښتیا همدا خبره ده؟
نه نه هېواد صاحب داسې نه ده. په بلغاریا کې مونږ پولیس ونیولو په سپیانو باندې مو خوړلو. زما په بدن کې اوس هم د سپیانو هغه د داړو چاپونه شته دي چې حتی له شمېره وتلي دي. نو اوس هم چاپونه شته دي. زما د راتګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو. تر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي. پولیسو وروسته له سپیانو خوړلو وغوړلو مونږ سر مې راباندې مات کړ دوه ځایه. نو ډېره وینه مې ماته ضایع کړله. نو بیرته بلغاری نه بیرته یونان ته واړولو. هلته بیا د یونان پولیسو ونیولو. هغوی مو وهلو. هېواد صاحب لکه وخت چې زیار صاحب دونه وکړه د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو هېوادونو کې بالکل له منځه ځي او غرور له منځه ځي. مونږ یې واخیستلو په کان کې لوس کړو. یو نیکر یې مونږ سره پرېښوده. نو یو نیکر را پرېښوده. نور هر څه له مونږ نه واخیسته. بیا په د کمپ یو خونه کې بندیان کړو د سهار لس بجو نه د شپې تر دولسو بجو. بعد له هغه په یو موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د یونان له جزیرې نه د ترکیې خاورې ته بېرته واړولو. یعنې په دې لارو باندې د پولیسانو چلند د انسان سره قطعا داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې. داسې یو چلند کوي چې هغوی ته د خپل سپای را تشبیه د انسان نه ډېر ورته ښه ده. نو د پولیسانو چلند قطعا انسانانو سره دلته بیخي بیخي
مننه. ستانکزی صاحب یوه لنډه پوښتنه که ځواب کوي هغه دا چې تاسې یوه میاشت وشوه چې رسېدلی یاست فرانسې ته. د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسې وو هغه درنه لرې شوی له ذهنه مو لرې شوی که نه اوس مو هم هغه پېښې هغه صحنې چې تر سترګو شوې چې خپله مو لیدلې دي اوس یې هم تاثیر در باندې شته او راحته نه یاست؟
بالکل هېواد صاحب تاسو زما د خبر د اوس هم تاسو وګورئ که نه زما د خبرې د اوس هم ګډې وډې دي. کله کله د ملګرو څخه خبرې کوم اوس هم د ذهنن جوړ نه یم. خو زدا سے نو ما بیگا ولی سب سره پاړی کیو ما پدی باړه باندې مډر بس سره وک د مون سره ډیر څو مونږ د روحي له لحاظ مونږ د مونږ سره ډیر څو لکه جوهرم د لو د یو خبرې کولې سی په مجلس کې یو چا سره به خبرې کولې سی خو هغه تاثیرات د لار باندې مونږ ولیدل د ملګرو مرګونو ولیدل مرګونې لارې ولیدلې مونږ یو ډول اوسم د سی روحي شهر باندې یو سیاغه پیشه و زمون په ذهن کې اوسم ستې اوس مونږ په یو صاحب باندې بشي ګډ وډي او څه وایو څه کو څه ونه کو
ډېره مننه زموږ یو اوریدونکی عباسین کلیوال راته لیکلی و چې د اوس په ترکیه کې د قاچاقبر تر څارنې لاندې دی او درې ورځې وشوې چې ډوډۍ نه ده خوړلې. مرګ مې وایي شل ځای په خپلو سترګو ولید. سباون ملکزی له ترکیې څخه راسره دی په خپرونه کې. ملکزی صاحب، رښتیا هم دغسې کیسې شته دي؟ مخکې یادونه وشوه چې په ډېرو مواردو کې تندې لوږې په دې سفرونو کې شته، نو تاسې هم خپله مخ شوي یاست ورسره یا ملګري مو بیا مو څه کړي دي د دې ستونزې د حل لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. هیله ده چې دوی دې په خپل وطن کې اوسېږي. رښتیا ملګرو قصې مې واورېدلې سره د دې چې د دومره تکلیفونه په دوی تیر شوي دي، دومره په موږ نه دي تیر شوي دي. زه خپل ایران پورې هوایي راغلم، خو کله د ایران نه چې زه ترکیې ته راتللم، یعنی د مسجد کې مې چې څه یاد کړي ول، هغه ټولې دعاګانې، ټول هغه څه چې مثلا زمونږ یاد ول، دا مو ویلې وروره تر ترکیې ته چراغلو مخکې ملګرو یاد وکړله. رښتیا هم د انسان په سترګه په ترکیه کې ورته نه کتل کیږي. زه خپله که ما نه څوک پوښتنه وکړي چې په ژوند کې د سخت حالات کوم یو، نو زه به ورته همدا یم چې زه اوس په ترکیه کې یم، دا زما د ژوند سخت حالات دی. سره د دې چې زه د نورو ملګرو نه یو ښه اتاق لرم، یو ښه سیستم لرم، خو بیا هم هغه انساني ازادي چې د یو انسان لپاره ډېره اړینه ده، هغه له موږ څخه اخیستل شوې ده. یعنی دوه ورځو بعد، درې ورځو بعد موږ لمر نه ګورو، په داسې یو ځای کې یم. کله چې په اوایلو کې راغلم چې هلته تاکاوي وه، او یو تکلیف موږ ته را پیدا شو چې هغه تکلیف داسې تکلیف و چې لکه ټول بدن به خارښ کوو، او لکه څنګه چې مخکې ملګرو ویلې، ډاکټر ته تللی نه شي، په ژبه نه پوهېږي. دا هغه ټول ستونزې دي چې متاسفانه افغان مهاجرین په ترکیه کې لاس وګریوانی. که زه د خپل د تیر بیکګراوند پاک لږ
ملک صاحب که په همدې اړه راته وغږېږئ چې دغه لوږه او تنده څومره ده، ځکه د خپرونې ډېر کم وخت پاتې دی، او یوه پوښتنه چې اخر کې پوښتو بیا په هغې هم بحث وکړو. که په همدې اړه راته وغږېږئ چې لوږې تندې شته دي؟
خبره دلته دا ده وروره چې زمونږ یو ملګري متل کوي چې سو بې پلار او بې مور را جوړ شي، هغې نه یو قاچاقبر جوړېږي. هېڅکله هم دوی دې په خپلو خبرو باندې صادق نه دي. لام چې اوس ماته ملګری د هیواد نه زنګونه وایي چې موږ راځو، زور ته خدای او رسول پارس کوم چې تاسو ما راځئ. یعنی که زمونږ په دې ښه اکسو باندې چې یو نیم وخت موږ پورته کوو، په دومه غولېږي. زه په دې اعتراف کوم سره د دې چې ډېر هلکان دي چې اعتراف نه کوي. زه وایم هغه ژوند چې تاسو په خپل هیواد کې لرئ دا خو کچیر ټول ملګرو په اخلاص باندې دغه د اروپا یا دغه د نورو هیوادونو هغه صحیح انځورګری کړی وای، نن به دغه هجوم چې اوس را روان دی اروپا ته دا به نه راتلو. که زه خپله خبر وای او ملګرو صادقانه راته په دغه برخه کې ویلی وای، هیڅکله به ما دا خوښه نه وکړه چې زه باید ترکیې ته غیر قانوني راشم او په دغسې وضعیت کې اوسېږم. د ولګې پاک له موږ چې خپله خوابګاه کې وو، بس یو به سهار ډوډۍ راوړله، یو به ماښام ډوډۍ راوړله. نو هغه تر دولس بجې به داسې برابرولو چې وږي نه شو د شپې لپاره. نو دا متفاوت دي، خلک داسې دي چې په ورځو ورځو مورته په لاره کې ډوډۍ نه رسېږي، او قوم رسېږي. لکه مخکې چې ملګرو ویلې، په ایران کې خو خصوصا په هغه خوابګاګانو کې داسې ډوډۍ وه چې خدای د سړي قبر نه راولي که ډېر مجبوره نه یې هغه ډوډۍ خوري نه. نو یعنی که هره ستونزه ووایي افغان مهاجرین ورسره لاس او ګریوان وي، ولګې خو به ډېر عادي وي، ولې دلته نور داسې هغه لومړني ضرورتونه چې د یو انسان لپاره لازم دي هغه مورته نه رسېږي.
مننه. د خپرونې په وروستۍ برخه کې به همدا پوښتنه ځواب کړو، نو د حل لاره څه ده که قاچاقي سفر د حل لار نه وینو افغان ځوانان باید څه وکړي؟ البته دا پښتنه زیار صاحب لته څخه کو ک په لاندو کې جواب کوي، یعنی بيخي کم وخت چې ټول ملمانه په دې اړه خپل نظر وایي. مهرباني زیار صاحب.
دی حلاری هیواد سے محترم لمړی حلارا دی حاکم ډلې لوري دی بشر حقوق رعایت کول دي. دوی باید په خپل کړي وعده باندې وفا وکړي، او دغه حالت چې لتیر سلويخت کالونو په افغانانو باندې روان دی چې نن زه مهاجر کیږم، پرون دی مهاجر او بل ورځ بل مهاجر، له دغه حالات نه راوتلو یوازې نه لاره افغان ولشتہ جادمنی فضا مساعد اول او دیتا پخپل هیواد کې د بشر حقوق را رعایت کول د ترڅنګ دیتا هغه امکانات برابرول چې یو بشر ضرورت ورته لري. او دویم مسله هلاره هغه افغان سوداګر چې دی هغه باید پخپل هیواد کې پنګونه وکوي. د قاچاقي لارو یو له سیاسي الخوري خاصه اقتصادي حالت هم دی چې ډیر افغانان قاچاقي لارې انتخابوي او په دې لارې باندې راوځي. هغه افغانان چې هغه سرمایه لري هغه باید نور هیوادونو کې سرمایه گذاري ونه کړي، په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي ترڅو افغانان ته په خپل هیواد کې د کار زمينه مساعد شي او دوی د قاچاقي لارو ته مجبور نشي.
مننه ستانک صاحب. کتا سره ته وای پلانډو کې آیا تاسو په ځوانان ته مشوره ورکړی چې وي قاچاقي سفر وکړي کنه حسدي وکړي قانوني سفرونو ته مخه کړی؟
اېس کرنه بهواد صاحب ما سره اوس ډېرې ملګری پر اړیکه کې دی وای چې صالح موږ درځو ټول ملګرو ته ما ویلي دي هڅه وکړي اول خو راځي ما بهواد کې لمدا وچ ډوډۍ پیدا کړي وی خوري هم بهواد خدای بهواد نه لینا خدای خپل بهواد کې چتا څو ورځې یا خدای نو بلدا چې عمل ته پات شي اېس کله اجازه نه ورکو ملګرو ته چې په لیلارو باندې راشي.
ولیزای صاحب ستاسې خبره افغان ځوانانو ته څه ده چې په وطن کې دی او تکل یې کړی یا یې نیت دی چې په نږدې راتلونکي کې به د سفر موزې په پښو کوي او په قاچاقي لارو به اروپا ته ځي؟ تاسې دوی ته څه ویل لرئ؟ خپله فرانسې ته رسېدلی یاست، نو که خپله تجربه یا نظر له دوی سره شریکوئ مهرباني.
هیواد صاحب څنګه چې سیاست صاحب خبره وکوله زما هم دا ورته مشوره ده چې هېڅکله دمدا لار نه انتخابوي او دا هڅه دې نه کوي چې دوی دې هېواد پرېږدي او را دې شي. کوشش دې وکړي چې یو مړې ډوډۍ په هېواد کې وترسېږي او د دوی ګزاره کېږي په خپل وطن کې دې پاتې شي، ځکه دې هېوادونو ته چې دوی راځي نو دوی کوم تعلیمونه چې دي موږ خپله تعلیم کړی دی سړي دي خپله تعلیم کړی دی. دلته هر څه له صفر نه شروع کېږي، ځوان له صفر نه شروع کېږي، ځوان به ته له صفر نه شروع کوي او ځای ته به ځان رسوي په دې کې به 5 کاله 8 کاله 10 کاله به ځای کېږي. نو ته دا فکر وکړه که دا چې د خپل وطن کې توځې ولاګوې او هلته وخت تېر کړې او خپله وړتیا باندې کار وکړې نو ته کولی شې هلته په ډېر لږ وخت باندې کار وکړې، خپل وطن ته کار وکړې. دا مثبت انرژي په نورو هېوادونو کې ځای کېږي، خپل وطن کې ځای شي، دا به ډېره ښه خبره زما په نظر باندې. زه دا خوښه نه ورکوم او نه دا مشوره ورکوم چې دوی دې راشي. یو ځینې ځوانان په دې فکر کې دي چې کله چې ته اروپا ته ځو نو دلته به اتومات خپل زموږ ژوند به را جوړېږي، یوازې پیسې به یو دا به یو وي سل فکرونه او هغه خیالات فکر کی آماده شي نسته دی. دلته چې تکل راځي دلته به ته زبا ټول نه زبا زده کوي، دلته زبا ټول ماجر لپاره لوی چلیږي دی. نو دلته به دوی د کار او کلتور او د دوی په قانونات او وزن په کې چې ته ځای ته ورسېږي نو دا ډیره سخت ده موږ لپاره ماجر لپاره ټول انده یو چلیږي دی چې زه خپل دلته سره مواجه یم. ما وطن کې تعلیم کړی د زما دا تعلیم چې کوم وطن کې ما کړی کوم پانتون ما خلاص کړی دلته هېڅ کوم ګټه نه کوي ما لپاره. ما دا 10 کاله خوا 14 کاله خواري په افغانستان کې دا په سیند باندې لاغو شوه، هېڅ ګټه یې ونه کړله. زه به اوس بیا هڅه کوم بیا به ځان یو ځای ته رسوم چې ټول زما ژوند جوړ شي. نو زما ضرورت زه د خپل هېوادوالو ته هغه ځوانان چې په سرلي کې دوی امادګي نیولې ده چې په سرلي کې راشي او ګرمه شي. دغه ټولې خبرې د دوستانو دی واورېدلې چې سخت یو څوک دې لري زیاتې مشکلات ډېر زیاتې وال ټکول لوګه تل دا ټول کیسه دي. نو دوی د لاره نه انتخابي چې خپل ځوان سره خپل د هغه سره دوی لوګ وو زما دا وختونه ورته ده چې کوشش وکړي پاتې شي او حاکم دلې نه مې وختونه ده چې دوی ته د کار زمينه مساعده کړي
دوی ته د د د د د د فعالیت او د ځکه زمينه مساعده کې پاتونه د اخلاص کې نو دا د نه کوي چې مثال ټول قاریان او ملایان راولي د حکومت کې ځای کې چې دا حالات رواني نو خلک مجبور دي چې خلک وطن نه ووځي نو یو هیله مې ده چې دا حالات
مننه کور ودان مننه خغلای ملک سه دیو خبره چې د افغان ځوانان چې وس د قاچاقي سفرونو نیت کړی یا مخکې لدی چې سفرو کی دوی د ځوانانو په خبرو ډیر باور نه کوي چې دغه سفرونو په اړه معلومات ورکوي وایي ک مثال دا سفر دومره سخت دی ولی تاسو برته نه راګرځي یا مثال تاسو ورسېدلې یا پیرزوم په بل ځوان نه د چاغم لاړ شي اروپا ته نو رښتیا هم دغه سده یعنی تاسو دوی ته څه ډول قناعت ورکولای شي چې په وطن کې پات شي کار وکړي تعلیم وکړي یا داسې معلومات چې دوی بل اخر یو سمه پریکړه دغه پرانا کې وکړي
ډیره مننه رښتیا هم زه له دې پښتون سره مخ شوم نو ما ورته ویل چې ګوره من اشتباه وکړل من راغلو داسې ملګری مول چې برحاله په ننګرهار کې په بانکونو کې په نور برخو کې ډېری وظیفې لري والله د خدای مې ورته ویل چې ورور مرزه یعنی دلته په 12 ساعته کار باندې ته 12000 افغانۍ برابرول شي چې هم د ملانه ټول هغه انساني حقوق د خپل د خپل اندې که په خپل هیواد کې زپدې مطمئن ما په خپل هیواد کې 15000 افغانۍ خې خېسته پیدا کولای شو ولی متاسفانه همدغه خو خیال همدغه فکر باندې موږ مو چې اروپا کې به ژوند جوړ شو دا ولی متاسفانه زه اوس پیډر په خیمانه خو په ټولنه کې ځینې دغه بد دودونه او فرهنګونه دا دي چې کزه اوس لاړ شم نو خلک په ټوله کې به یو کانسپټ دا وي چې سبون ملک زی ونه شو کوله چالتہ مزدوری او کیدا وګړه دا د سیولر ځوان دی دادا په داس یو درای کیو چې بیر تخپل هوا تستنیدل هم شو هغه په نسبی ډول سرمایه چې په دغه لار کې مصرفي کې بیا چالتہ زی نو دا به ستمن حالات بل دوی ما خبره ده د افغان ځوانانو ته ملګرو په تفصیلی بحث وکړو چې حاکم ډله به د دې حقوق ته قائل شي خو تر ټولو خپل هم د غزوان دی ک ما په غوایلو کې د جمهوریت په وخت کې ملګرو ته د قناعت ورکو چې ګوري کنن فساد کې استاد تر به کې استاد ورور به کې استاد کورنۍ غړي به په دې هیواد کې د سوق چې حاکم دی دا په شکل د اشکال زمونږ د کورنۍ د غړو سره یو ارتباط لري راځي مول ځانه شروع کړي نو زه ما کله کله چې د اختراعات مستقیمه یالت ضرورتونه وي منګ دته پزای چې دغه مشکل حل لار وګورم مشکل نه تختو لار نه د ژوند کې هر ځای ته سړی ولاړ شي مشکل شته زم چې د مغه ځین مبارزه وشي مطمئنه ایم چې د ځوانانو دغه بشار کوم حجم چې سروپا خاطر روان دا په خپل ځای ودرېږي په لګو د قناعت وکي خپل ځانونه
خوشاله وسې
جوړ کی
کور مننه تاسو هم د خبرو
کلبته
د نو پیغام به محمد دا وی چې ځوانان دي دغه سختې لارې نه کچ کوي یعنی یا د دې خواته ناراضي زه البته هم دا خبره به کوي خو یو خبره نه پیدا کوم یو لیکوال دی چې غازی امان الله خان غوښتل افغانستان څخه اروپا جوړ کړي خو افغانانو نه ورسره منله او اوس چې افغانان اروپا ته ځي اروپا نه مني نو ډیره زیاته مننه د خبرونې ورستۍ شیبې دی ل خپل ملمنو خغلی حدیث پردیس خیال ستانکزی افضل زیار جواد صافی بشیر ولیزی او سباون ملک سیس خ ډیره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دیلارو پاړه راته وغږیدل د دوی د خبرو نه چوڑ همدا و چې په دیلاره تک ډیر سخت دی قاچاق بر رانیولې تر پولیسا تر غلو له هر هغه کسره چې مخ کېږي هغه یو ډول ستاسې مخه نیسي حتی ډزې کوي وژنې مو اختطاف کوي مو او هر څوک دې ته تګ ناسته چې څه ډول دغه کس څخه یو څه وش کوي موږ چې مخکې هم له کډوالو سره خبرې کړې دي هغوی چې تر مثال ځینو هیوادونو رسیدلي هم دې په لاره کې هر څه ترې اخیستل شوي دي نو په دې لاره کې هیچا هم رحم نه دی پرې کړی نو دا لاره ډېرې زیاتې ستونزې لري ښه ده چې ځوانانو ته یو معلومات وي موږ چاته نه وایو چې لاړ دې شي یا دې پاتې شي دا تصمیم خپله باید ځوانان ونیسي خو د دغه ځوانانو چې په خبرونه کې را سره ملمانه وو د دوی خبره همدا وه که یوه مړۍ ډوډۍ په وطن کې درته پیدا کیږي نو په دې لارو سفر مه کوئ درنو اورېدونکو دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت
ساعت سه